السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمېرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي.
موږ یو شمېره د 2000 پورې خودش 500 کسان موږ نیولي دي او 30 کسان تر سلو پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
او ناټو وایي د اوکراین پر ضد هیڅ ډول یرغل ورته د منلو نه دی.
اوکراین د ناټو غړی نه دی. د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی. ټول متحدان د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
نن شنبه د لنده یا قوس شلمه او د دسمبر 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبرې وشي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، برېټانیا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شوه چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همدارز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق او یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جي وو ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکان ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکان او له تاشکان نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکان ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم اعلان نه لري. هندی رسنیو له افغانستان نوی ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلي چې پرون د لندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسېدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوي افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوي چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نور نوي زیږېدلې کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمېر وسلوالې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 5 ورځنی سفر نن د لیندۍ په 6 پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ییز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او 5 ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابره کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4,000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلي د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1,500,000,000 ډالر شتمني درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره نوره پانګه هم کنګل کړې چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړې دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 30 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شمول وبلل شي خو له فکري او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي یې پر کورونو کینولي دي. نړیوال بانک په داسې حال کې افغانستان ته د پیسو د لیږد پریکړه اعلانوي چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو غوښتي چې د دې ماشومانو د ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. دا څرګندونې بیا داسې حال کې دي چې یو شمېر کورنۍ د سخت خوارځواکۍ څخه شکایت کوي او وایي چې د ژمي په راتګ سره کافي خوړو او دغه راز سونتوکو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
فاطمه د درې ورونو په ګډون د پلار او څلورو خویندو سره په کابل ښار کې د ناچارۍ شپې ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
راټول شوي توکي پلوري او د ورځې د 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای یوازې فاطمه نه ده، ښایي د ده په څېر ډېرې نجونې وي چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه یې طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړې وایي د ژمي په راتګ سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کېږي چې د ګاونډیو دروازې ور وټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسېږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان ویاندې کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تک محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 14 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هممهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دود دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دي خپلې مرستې جاري وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ولزراتیا او 15000 موندل شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي پر رادیو سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. او زموږ پاڼه په ټویټر کې هم فالو یا تعقیب کولی شئ. وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې پاتې دي او شاوخوا 600 نورې وژلي او نیولې دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس برا شو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارکر خبرونه د افغانستان په اړه په یو اوږده لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنې، د دواړو خواوو د خبرو او د افغانستان راوروسته تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماتیکې ماتې پر تاریخ په پیل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د بایډن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسګونه ولسوالۍ ونیولې او ځان یې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناټو غړیو او نورو خواري ګاللې وې، د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو د دغه هیواد ولسمشر اشرف غني ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولی شي. نیویارکر خبرونې افغانستان د همغه مهال د پوهنې وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینې په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولی شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کام ایر پالوتکې کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایډن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اتلانتیک سمندر په فضا کې وه، له بایډن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایډن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او نا اغېزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانې د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د رااخیستلو تر څنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایډن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غنی له جو بایډن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه، لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایډن ځوابونه مبهم وو. هیرال ورسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي. مارتن ګریفس وایي ټول به پر رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفس وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډېره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په خاطر د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خو ډیر دقیق نه ده، ولې د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي، 500 هغه څه باقي پاتې دي. اگر که موږ یو شمیره د 2-300 تر 1000 پورې، خو د 600 کسان موږ نیولي دي او 80 کسان تر 1000 پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاسته کې.
خاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tul Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri.
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالې به ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د خوست په ګلان کمپ کې د وزیرستانه یو کډوالو له 8020 کورنۍ سره د جمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد او پیسو مرسته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانه یو کډوالو څخه باندې 8000 کورنۍ لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانه یو کډوالو ته د ژمنه یو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي. هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ رادیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8020 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي. دا راوړی دي دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای.
خدای دا وکړو چې موږ چې کومه دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. انده د پرامیش دا غوښتنه ده چې موږ دغه خلک د ډېر مزو خلک د چې کومه دوه ټاکه دلای ګړه دلای خلک وکول شي او تکول شي چې دا د خپل وطن نه تلل دي افغانستان ته وشت دي میرزا پر تلل دي والا من تلل دي برمل ته نه خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره دغه وشي مرسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالله نور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي. د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کې له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د فرانسې ولسمشر د ناټو عمومي منشي د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په پا پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع یې په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدان یې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدان یې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي که نه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدراعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو د زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
له دې سره د خبري مجلې د پای شېبو ته نږدې شو. په موکړی لانډو خبرونو ته د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ بیا پیلوي. هندي رسنیو له افغانستانه نوي ډیلي ته د لسو هندي وګړو په ګډون له سلو د زیاتو کسانو د رسېدو خبر ورکړی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې پرون ته یو بیان کې چې رسنیو خپور کړی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمېر وسلوالي وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی رسمي سفر نن د لیندۍ په 19مه پیلوي. او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشی تیر ماښام خپل برازیلی سیال مارسلو ګورلو ته ماته ورکړه. بدخشی د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ. عبدالعظیم بدخشی د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت.
تاسو له پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار فری دی د بیا شغام وخره. دومره خبر دغه ده کته سه د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپله مرضی کوي. دغه خلک ټول دایش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډېره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړئ، کوم خلک چې د کارونو نه بسلي دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې درېیمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره ژبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ، او هلته و به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی بدینه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلکو ته د خدای ریدي به وروړي، د خدای رسول ته د وګوري، قرآن ته د وګوري. دا کومکونه نه وړي هغه خلکو ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي، یغه ته د کومکونه ورکړي. د خدای په لار لاړ شئ، صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ. ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کډیسی د ولسوالۍ دفتر په اړیکې استاد الله یم.
دغزناواز لوړو مقامات ته ورسوي. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشده اداره ده، دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د مشرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.